روی همین موج آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو آمری.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. لومړی به خبرونه واوري.
ویان احمد الله چیوال د افغانستان په شمال بغلان، تخار، بدخشان او لویدیز هرات او غور ولایتونو کې سیلابونو لکتر لګه 150 کسان وژلي او سلګونه نور یې ټپیان کړي دي. د طالبانو د کورنوي چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی رسنوی ته ویلي چې یوازې په بغلان ولایت کې 131 کسان وژل شوي. نوموړی زیاتوي چې په تخار ولایت کې د شهیدانو شمیر 40 تر رسیدي او 150 ټپیان دي. د قربانیانو کې ډیری کوچنیان او ښځې دي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد بیگا ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې په بغلان، بدخشان، غور او هرات ولایتونو کې د سلګونو کسانو د مړینې او ټپي کېدو، د سلګونو کورونو د ویجاړېدو او د پراخو مالی زیانونو خبر ورکړي. خو مجاهد د مړو او ټپیانو کره شمېره نه ده ښودلې. په زابل ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي په شهر سپا ولسوالۍ کې د یوې زړې مرمۍ چاودنې یو کوچنی وژلې او 15 نور یې ټپیان کړي. د زابل ولایت امنیه قومندانۍ د جمعې پر ورځ په یو بیان کې دا خبر ورکړي، خو په بیان کې د دې پیښې کره ځای او وخت نه دی ښودل شوی. بیان زیاتوي چې په پیښه کې ټپي شوي کوچنیان روغتون ته لېږدول شوي. ملګرو ملتونو په تېره اوري میاشت کې په یو راپور کې وویل چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنو په پیښو کې تر 1400 پورې کسان مړه او ټپیان شوي. د بدخشان بزګرو ویلي چې د بدیل کښتونو او مرستو د نه رسېدو له امله د کوکنارو کرته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت لخوا د بدیل کښ په برخه کې د مرستې پرته د کوکنارو د کښ ویجاړول د بزګرانو د ناراضۍ سبب شوي او له دې امله د طالبانو حکومت د خلکو له مخالفت سره مخ شوی. د فراه ولایت، د باکو او ننګرهار ولایت، د سپینغر ولسوالیو د اوسیدونکو تر اعتراضونو وروسته اوس د بدخشان ولایت، د ارګو او درایم ولسوالیو خلکو هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښ ویجاړولو له امله په مخالفت لاس پورې کړي. د بدخشان ولایت د دې دوه ولسوالیو ناراضه بزګران وای چې دوه کاله مخکې د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښ منع کولو په صورت کې به له دوی سره مرستې وکړي، خو دا چې دوی ته مرستې ونه رسېدي سږ کال یې بیا پرېکړه وکړه چې کوکنار وکړي. وسلوالو کسانو په شمالي وزیرستان کې د نجونو یو ځای ښوونځی په بمونو ویجاړ کړی. پولیسو د پنجشنبه په ورځ ویلي چې په پیښه کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د شمالي وزیرستان په شیوه سیمه کې د دې چاودنې چې د چهارشنبه ناوخته شوي چا مسؤلیت نه دی منلې. د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف دا موي چاودنه غندلې او یو بوزدیدانه عمل یې بللې چې په وینای د ګڼو ځوانانو او بااستعداد نجونو راتلونکی خرابولی شي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د بلوچستان په چمن ښارګوټي کې هغه دولتي دفترونه او بانکونه اوس هم تړلي دي چې د احتجاجي پرلت ګډونوالو یې دروازې تړلې وي. پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ شرط پر ضد د پرلت ګډونوالو 13 شنبه له هغه وروسته د پاکستان دولتي دفترونه او بانکونه وتړل چې د ډزو پیښه کې دوه کسان وژل شول. په تړل شویو دفترونو کې د پاکستان حکومت پاسپورټ دفتر، احصایې ادارې دفتر، ګمرکونو اداره او د بانکونو ترڅنګ ځینې نور دفترونه هم شامل دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ پرون هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړې چې طرحه د عربي هیوادونو او فلسطینیانو لخوا وړاندې شوې وه او پر امنیت شورای هم غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د 104 نوي غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي. د عمومي اسامبلۍ 103 نوي غړو د 103 مثبتو، 9 مخالفو او 25 ممتنع رایو په ورکولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د اپریل په 13 د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې تطبیق یې په ملګرو ملتونو کې د خپلواک دولت په توګه د فلسطین غړیتوب ته لاره واروي. واشنگتن وایي تمه لري چې مسکو به په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړي، خو په عین حال کې ډاډ څرګندوي چې اوکراین به د روسیې هر راز نوي بریدونه په شا وتنبوي او شنډ به یې کړي. په دې اړه مو پام دې راپور ته راګرځو.
د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون د ساور په یوشتمه په واشنگتن کې یو خبري غونډه توویل دا امکان ست چې روسیه به پراتونکو اونۍ کې د جګړې په ډګر کې نور پرمختګ هم وکړي، خو هغه زیاته کړې چې متحد ایالات د روسیې د عمده بریا اټکل نسی کولای. کربی وویل چې د وخت په تیریدو سره به د امریکا مرستې اوکراین ته د ځواک ورکړي چې د 2023 کال په اردو کې د دې حمله په وړاندې ودرېږي. د شغلی کربی له څرګندونو څو ساعت مخکې روسي ځواکونه هڅه وکړه چې د اوکراینی ځواکونو د لیکو په ماتولو سره په خارکیف سیمه کې یو نوې جبهه پرانیسي. شافیه سردار، امریکا جا، واشنگتن.
د ایران یو چارواکي خبرداري ورکړي چې تهران خای د خپل اټومي پروګرام سرنګواله بدل کړي. د ایران د ستراتیژیک شورا مشر او د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای سلاکار کمال خرازی په هغه مرکه کې چې د الجزیره تلویزیون له عربي څنګه سره د پنځشنبه په ورځ کړي او ترجمه یې اسنه خبری اژانس خبره کړي چې ویلي ایران د اټومي بم د جوړولو لپاره وړ تخنیکی ظرفیت لري، خو پیلند دغه بم د جوړولو هوډ نه لري. هغه ویلي دوه کاله مخکې حمله الجزیره سره په خبرو کې اعلان کړو چې ایران د اټومي بم د جوړولو ولټی لري. اوس هم د په وینا د ظرفیت موجود دی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي چې یوازې په بغلان ولایت کې لږ تر لږه 300 کسان مړه شوي او شاوخوا زر کورونه ویجاړ شوي دي. د بغلان اوسیدونکي وایي دا لومړی ځل دی چې په لویه کچه سیلاب راغلی او لکه بلې توکلې ویجاړ شوی دی.
د جمعې په ورځ د بغلان ولایت ګڼې سیمې سختو سیلابونو ځپلې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي دا تر ټولو شدید او ویجاړونکي سیلاب وو.
جن کې ملت فعلا هم زیر سیل است، طفل های ما زیر سیل است، هم په امیده و دسمیده هستند، هیچ نداره مکانی نیست که همین شب شب خودت به اونجا تیر میگن.
خران یک دم شدید کرد، یک نیم ساعت بعد سیل آمد، بسا همین موتر و دیگر دخچال و یکان یک شش دانه اشتکو زنه گرفته بود، یک سرایچه هست دیگر قالی میلمی جنس خانه مردم بسیار بود.
با افغانستان که در ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د بغلان په ولایت کې له 200 څخه زیات کسان مړه شوي او زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د ایکس په خپل پاڼه لیکلي چې د بغلان په ولایت کې پورستی او سیلابونو کې له 300 څخه زیات کسان مړه شوي او له زرګونو څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
پنج نفر از دادم که دوتایش پسر می باشه، دوتای دختر می باشه و یکی مادرشان، یعنی از اثر سیلابی که بسیار سرازیر شد و یعنی ما در اون سنه وجود هم داشتیم. البته در این طرف سیلی که می آمد ما برای دیو کدام کمک کده نتونستیم.
در بغلان ولایت یوشمیر اوسیدون که وی چی دوی بیرانه مرست ارتیا لري.
من په د حکومت په مشرتابه او په مرستندوی ټولنه باندې دا غږ کوم، په جامع جهانی ټولنه باندې دا غږ کوم چې د من د بغلان د وګړو سره او د بل خصم د لقیانو د خلکو سره بیرانه مرسته وکړي چې دلته ډیر حالت خراب ده او دلته حتی غذایی توکې او همدارنګ خیمه دا اولیه مواد دي چې باید دلته زر تر زره راورسیږي تر څو دا خلک د باران څخه په امن کې د شپې پاتې شي.
د فرانس پرس خبری اژانس د طالبان د سیمه ایزو چارواکو د راپور له مخې ویلي چې د تخار په ولایت کې هم د جمعې د ورځې په سیلابونو کې شل تنه مړه شوي دي. د بغلان او تخار سربیره بدخشان او د غور او هرات ولایتونو کې هم په سیلابونو کې خلکو ته د مالی زیان په اړه رپورټونه ورکړ شوي دي.
او په بغلان، بدخشان، تخار او غور ولایتونو کې د خلکو د ځان ژغورنې او مړیو او ټپیانو د لېږدولو ژغورو لپاره فعالیتونه پیل کړي دي. په دغو ولایتونو کې د خلکو د ژغورنې او هغوی ته د رسیدنې لړۍ تیره ورځ پیل شوې، اوس مهال هم روانه ده.
د افغانستان دوه پخوانی جمهور رئیسانو محمد اشرف غنی او حامد کرزی او د ملي پخلاین د پخوانی عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او د یو شمېر نور سیاسي مشرانو سربیره افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او د افغان میرمنو او نجونو د بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری په جلا جلا پیغامونو کې د دغو سیلابونو د قربانیانو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د اپریل د میاشتې له نیمایي راهیسې د سیلابونو څخه راوتل له کبله د چارواکو په وینا د افغانستان په لسو ولایتونو کې شاوخوا سل کسانې مړ کړي دي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدر من اوریدونکو، پر افغان میرمنو او انجنو د طالبانو محدودیتونو میرمنو ته یو لړ سخت مشکلات رامنځته کړي دي. طالبانو پر افغانستان د واک له ترلاسه کولو وروسته د محرم پرته د میرمنو په اوږدو سفرونو په الوتکه کې په سفر او دولتي ادارو ته د هغوی په داخله دوه بندیز لګولې دي. یو شمیر میرمنې وایي چې دغو محدودیتونو غنښتونه ورته پیدا کړي دي. پامکړي راپورته خدیجه چې اصلي نوم یې محرم ساتل سوی وایي لخبلې وی خورلانه سره په انتن تولاړه څو خپل تحصیلي اسناد واخلي. خدای چې محرم ورسره نو او په انتن ته د ننوتلو اجازه ورنکړسوه. خدیجه د خپلې وظیفې په وخت کې هم له یو لړ قیودات او مشکلات سره مخ کیږي.
و در گذشت پارسال و همچنان یک شش ماه پیش که یک جای ما کار میکردیم واکسیناسیون همی پولیو، باز ما و خواهرم در بخش سپروایزری بودیم، ولی وقتی که روزای سپروایزری مثلا ما 12 روز بود در منطقه که ما می رفتیم باید حتما یک نفر کتمامی بود، اونمون نیاز بود که هر رقمی که میشه، اگر نی ما تو کدام کار خاص هم نمی کردیم، فقط نظارت می کردیم، ولی باید بر ما گفته شده بود که حتما باید باشه، از او خاطر کتما یک نفر می بردیم.
د طالبانو د حکومت لخوا په شجو د محرم څخه پرته د سفر او کاری ساحې ته پټک بندیز ډیری میرمنې له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ کړي دي، ځکه چې زیاتره ښځې هر وخت محرم موندلی نسی چې ورسره ولاړې سي او یا یې خاوندان مړه او یا هم په سفر تللې دي.
ولی در گذشته به این صورت نبود، هیچ نیاز نبود، چون کل موارد به طبقه اوناس بود، به فامیلا وقتی که او افرادی که رضاکار و این موارد بودن، اینا وقتی که مراجعه میکردن با طبقه ذکور صحبت نمیکردن، با خانم‌ها درگیر بودن، چون اونا اولادشون نمی آوردن به خاطر واکسین و اینا، فقط همو قطره و چیزایی که نیاز بودن تمام وظیفه خود اجرا میکردن خلاص. و در گذشته هیچ کدام مسئله ای نبود، ولی فعلا جدی هست و نیاز هست.
د تلویشت کلونو څخه زیات جګړه ځپلې افغانستان کې په میلیونو شزه کندې دي او اکثره یې په کور کې نارینه محرم نه لري. شیرین چې د نجونو په زده کړو د بندیز څخه وروسته اوس آنلاین زده کړې کوي وایي چې د هغې میړه مړ دی او بچې ډیر کم سنه دي، نو دا نسي کولی چې څوک پیدا کړي ورسره د باندې ووزي.
په خاطر کې بیشتر خانوما مثلا فامیل یعنی ندارن، امو چیشان نیستن، مثلا مردشان یا فوت کرده یا مثلا ندارن و چیشان کلان نیست، محرم نیست، خانم ها خودشان اونا مو سپورتر خانهشان است دیگه، اونا محرم برای از کجا کنن.
پدیرو اسلامی هوادون که شیزی کولی سی چی ده محرم چخه پراتلکو رو ووزی وزیفو تولاری سی او سفرون رو وکری. خوب افغانستان که میرمنی نه یوازی لزدک رو محرومی سوی بلکه لوظیفو سخه هم منه سوی دی او ورسره دا محرم چه خفرات دا سفر کولو اجازه هم نلری، نو پا بشپر دول زان حقیر او لنری سخه ورست پات احساس وی. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. د امریکا د باندنوی چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا کانګریس ته په یو وړاندیسوي رپورت کې په غزه کې د اسرایلو پر چلن نیوکه کړې. کته هم رپورت وايي اسرایل د مهال غزې ته د خوراکي موادو د لیږلو مخه نه نیسي، خو رپورت ته هم نه وايي چې اسرایل او امریکایي وسلې په داسې شکل کاروي چې د امریکا او نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کوي. دا موندنې ورسته له هغه وړاندې کیږي چې امریکا اسرائیل ته د بمونو لیږل له دې عمله ودرول چې ګواکې د اسرائیلو لومړی وزیر په رفح کې د پوځي عملیاتو تابع کوي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
په داسې حال کې چې اسرائیل د غزې د ګرنفوس جنوبي خار بمبار ته دوام ورکړي، د غزې ټپي شوي اوسیدونکي د رفح یا روغتون ته وروړل کیږي. د جمعې پر ورځ د امریکا د بندنوي چارو وزارت د دغه هیواد کانګرس ته د اسرائیلو د جنگي چلن په اړه یو راپور وړاندې کړ. په راپور کې راغلي دا مناسبه ده چې له نړیوال بشري قانون څخه د اسرائیلو احتمالي سرغړونې وارزول شي، خو امریکا تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې چې اسرائیلو له بشري قوانینو سرغړونه کړې او کنه. امریکا اوس هم دغه سرغړونې ارزوي.
دا پوښتنه هغه څه دي چې موږ یې په اړه څېړنې کوو او تر اوسه موږ په دې اړه کومې پایلې ته نه یو رسیدلي.
راپور کې راغلی چې اسرائیل د ملکی وګړو د زیانونو د راکمولو وسایل لري، خو د ملکیانو لوړ تلفات د پوښتنې راولاړوي چې آیا اسرائیلی پوځیان په موثر ډول دغه وسایلو ګټه اخلي او کنه. راپور زیاتوي چې اسرائیل په لومړي سر کې د بشری مرستو مخه ونیوله، خو د اپریل میاشتې په سر کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اسرائیل لومړي وزیر ته د یو خبرداري ورکولو وروسته دا مهال اسرائیل غزې ته د مرستو مخه نه نیسي. د دې لپاره چې معلومه کړي چې د امریکایي وسلو د کارونې پر مهال د اسرائیلو په ګډون د امریکا متحدین امریکایي او نړیوال قوانین پلي کوي او کنه، د امریکا ولسمشر د فبروري میاشت کې د ملي امنیت د یو یادښت سره دا راپور رسمي کړی دی. د سیمې د یعنی وضعیت په اړه د بشري حقونو د ډلو د معلوماتو سره سره راپور د پایلې ته رسیدلی. د دې لپاره چې امریکا تایید کړي د امریکا وسلې په ناقانونه پوځي عملیاتو کې کارول شوی او کنه، کافي معلومات نه لري.
موږ د نه داسې ځانګړي موارد په ګوته کړل په کوم کې چې امریکایي وسلې وپیژندل شوې. زموږ تمه دا وه چې د امریکا حکومت به دې پایلې ته ورسیږي چې له بشري قوانینو څخه سرغړونه سوې ده، او دا کار به د امریکا لخوا په یو اقدام منتج سي. خو د رپورت په لوستلو سره داسې ښکاري چې د رپورت ځینې پایلې د بشري قانون سره برابرې نه دي، خو داسې نه ښکاري چې دغه پایلې به چلند ته بدلون ورکړي.
په داسې حال کې چې دا مهال د امریکایي وسلو د کارونې د څرنګوالي په اړه کوم حکومتي میکانیزم نه دی موجود، ځینې امریکایي قانون جوړونکو په دې اړه د زیات سر غوښتنه کړې. د دې اونۍ په سر کې د بایدن حکومت اسرائیلو ته د 3500 ټنه لویو بمونو د لیکت پروسه ودروله. د بایدن په حکومت کې آزاد خیاله ډیموکراټانو د دغه تعلیق هرکلی وکړو.
قانون ډیر زیات روشانه دی که د بشر له حقونو پراخه سرغړونې موجود وي، مرسته باید وځنډول شي.
خو جمهور غوښتونکو بیا اسرائیل ته د وسلو د یوې جوپې ځنډول وغندل.
حماس پر افغان کې ژوندۍ پاتې شو، حماس پر یلې کیږي، او جو بایدن پر افغان کې د جګړې لپاره اسرائیل ته د وسلو د نور کولو ګواښ کړی. لکه عمله جو بایدن پرته له شکه پر اسرائیل د حماس د بریا ملګرتیا کوي.
لدې سره هم مهاله په ټول امریکا کې په پوهنتونونو کې د فلسطینیانو په ملاتړ اعتراضونه دوام لري. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د هند په پلازمینه نیوی ډیلی کې یو شارګوټی چې زیاتره پکې مسلمانان اوسېږي څلور کاله د مخه د هغه څخه وروسته زیات مشهور سو چې د طبیعت د نوي قانون په ضد پکې پراخ لاریونونه وسول. اوس دا ځای د خوړو په یو مرکز بدل سوی دی. د دې شار اوسیدونکو اوس خپل هویت د لاریونونو سره تړي. ل نیوی ډیلی څخه انجانا پاسری چا د رپورت پښتو ژباړه به درته وړاندې کو.
کله چې په 2019 کال کې د هند ملت پاله د بی جی پی ګوند حکومت په دغه ملک کې د تابعیت یو نوی قانون معرفي کو، نو دلته په زرګونو میرمنو د دریو میاشتو لپاره په لوی لارې کې پرلت وکړو. دوی ویل چې دا نوی قانون د مسلمانانو په وړاندې تبعیض دی. اوس څلور کاله پس د خارګوټې شاهین باغ د خوړو په مرکز بدل شوی دی او دلته هر ورځ سلګونه کسان د خوراک لپاره راټولېږي. د شاهین باغ هغه اوسیدونکي چې د لاریونو په تنظیمولو کې مرسته کړې وه خپل نوی هویت د لاریونو سره تړي. د هند بیلابیلو سیمو نه خلک شاهین باغ ته په لاریون کې د ګډون لپاره راغونډ شوي وو.
کله چې څوک د اوږدې مودې لپاره په لاریون کې یاست، نو د سړیا احساس کوي او ځکه غواړئ د چای پلورنځي ته ولاړ شئ او چای وڅکئ. نو بیا دا یوازې چای نه وي، خو دوی د دغه ځای د خلکو نظریات هم اوري.
دلته د کرونا د وبا د محدودیتونو د لرې کېدو وروسته خلک بیرته راستنه شول. خبریاله تنوشری باسین وایي چې دوی د سیمې د خلکو د میلمه پالنې له امله بیرته دلته راځي. څلور کاله مخکې چې لاریون نه کېده، نو د دې ځای اوسیدونکو به د نورو سیمو نه د راغلو مظاهره کوونکو لپاره خواړه راوړل.
دا کار په خلکو کې پیوستون رامنځته کړ. ډیر خلک چې د بیلابیلو ځایونو نه په دې لاریون کې د ګډون لپاره راغلي وو، د دې ځای خواړه د خلکو سره په پیوستون کې مرسته وکړه. یو کس ته خواړه ورکول او یا د بل چا د لاس نه له ډوډۍ ترلاسه کول دغه ډول اړیکې رامنځته کوي.
دا رینوسته چې د دې بازار د خوړو شهرت زیات شو، نو دلته نوی ریسټورانټونه هم پرانستل شول چې پکې مغلي، افغاني او ترکی خواړه تیاریږي. محمد نومان درې میاشتې مخکې ریسټورانټ پرانستی.
دا ځای د لاریونونو وروسته مشهور شو. د دلی مشهور خوراکي شرکتونه دلته راغلل، نو موږ هم پریکړه وکړه چې یو ریسټورانټ پرانیزو. دلته خلک زموږ خواړه خوښوي.
د ځای خلکو لپاره د ځای د خوړو د سوداګرۍ نه زیات ارزښت لري. دوی وايي غواړي په هند کې د مسلمانانو په اړه د غلطو نظریاتو مخه ونیسي. دلته منتقدین وايي د هندو ملت پاله بھارتیا جنتا ګوند لسیزې وقفې په مهال د مسلمانانو په ضد د کرکې وینا او تبعیض زیات شوی دی.
تصور وکړئ، دا فکر چې مسلمان بد دی، دا چې مسلمانان ترهګر دي، او دا ځای دی او داسې ځای په توګه انځور شوی و چې هیڅ څوک ورته نه ورځي، نو دا ټول ناسم فکرونه څنګه لرې کړای شول؟ د خوړو له لارې نن ورځ د خوړو لپاره د ډیلي نه بهر ډیری خلک په ځانګړې توګه غیر مسلمانان شاهین باغ ته راځي، او د ډیرو لپاره دا د یو مسلمان سره د خبرو لومړی تجربه ده.
په داسې وخت کې چې په هند کې خلک په څو قطبونو ویشل شوي، د خوړو د بازار یو کاملا جلا انځور وړاندې کوي. دا هغه څه دي چې په داسې یو ملک کې چې 200 میلیونه مسلمانان پکې اوسېږي، د خلکو لپاره نوې هیلې راژوندۍ کوي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
رپورټونه ته دوام ورکوو. د خوست د شار اوسیدونکو د شار د پاکولو اشار تر سره کړي. د ورستوي اورښتونو په سبب چې د خوست شار سړکونه او کوڅې د یو لړستون سره مخامخ وي، د دې شار د اوسیدونکو او شاروالۍ لخوا د ولسي اشار په ډول پاک سو. عام شاریان له شاروالۍ څخه غواړي چې د دوکانونو هغه مالکان جریمه کړي کوم چې د شار پاکولو ته پاملرنه نه کوي. نور حال د شمس آرین پر رپورټ کې واوري.
د دغه ولسی اشار یو لوی برخه چې د خوست ځوانان ول له عام شاریانو غواړي چې د شار پاک ساتلو ته پاملرنه وکړي.
زما هیله لټولو خوست میشته هم دغه د ترسو خار تر ازو دغه خار صفه وساتو او دغه خار نظافت ته فام وکړو. لټولو د کندرانو هغه خلکو کوم دغه خار کې دنه اوسېږي، دا خار یوازې دغه خاریانو نه دی بلکې لرو اطرافي سیمو خلک راځي. اما د ټول ولس شریک خار دی، باید پاک او سترای وساتو.
په دې ولسی اشار کې د ځوانانو ترڅنګ د پاخه عمر کسان هم شامل دي. دغه اشار کوونکي کڅه هم اشارونه د افغانانو په خوانی دود یادوي. هم محلل شاروالی څخه غواړي چې هغه دکانداران جریمه کړي کوم چې شاري نظم نه مراتوي.
باید هر هغه ته خبر ورسیږي د ګندور ته چې په سړک کې شای ونه شوي، خلته ونه شوي، بل شی وشوي. ډرامینه به دغه باید جریمه په د ګندور نه ولاګيږي د هغه د پره او د شیروالی مدیر د پره دا په کورد او په بیا د جداغه په بازور کې یور کې اعلان یا به ته و کوش بازور به نه شټال کا وای.
بل خو د خوز شاروالی چارواکي وای چې ورستوي به وخت ورشتونه د نورستونز ترڅنګ څړکونه او کوڅې هم لستونز سره مخ کړي. دغه چارواکي د دې اشر په سبب لشاریانو خوشي هم سرګندوي.
خو ښکار پرله پسې د برنونو غو شاید نو د خروالای مقام دا هدایت چې یو عمومي اشر پلارو چې په دې کې موږ سره د سناپ غړې د مشرتی بورډ غړې او په خروالای کمیټې چې په مکتبو کې دي دا موږ سره مل عموما خوس خروالو هغه چې دي کاريون دا موږ سره موجود دي. موږ سره مل موږ منندوی چې موږ په دې اشر کې برخه وستو.
ولسی اشرونه په افغانستان کې یو لرغونی دود دی. د خوست دغه شهر ګډونوال د نور ولایتونو له اوسیدونکو هم غوښتنه کوي چې د خپل شهرونو په پاک ساتلو کې ځانګړی رول ولوبوي. شمساریان، امریکا ژغ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د چین او امریکا د اړیکو په اداره کولو کې د مسؤلیت غوښتنه کوي. د امریکا د بندنوی چارو وزیر انتونی بلینکن وای د دې اړیکو د اداره کولو بهترینه لار دا ده چې یو له بل سره خبرې وشي او یو له بل سره ښکیل پاتې شو. بلینکن ویلي چې د امریکا ولسمشر بایدن او د چین ولسمشر شی جین پینګ د آسیا او آرام سمندر د اقتصادي فورم له پای ته رسیدو وروسته له سان فرانسیسکو څخه بهر یو له بل سره ولیدل. د امریکا د بندنوی چارو د وزیر په وینا په مسؤلیت سره د اړیکو اداره کولو اړیکو کې چې څومره ممکن وي هغه عمر ثبات رامنځته کولو د دواړو لوریو ترمنځ د لانجو په اړه د مخامخ خبرو او همدارنګه د دې چې کوم ځای کې همکاري ممکن وي هلته د همکارۍ د یقیني کولو په اړه دواړو خواو هوکړه وکړه. بلینکن زیاته کړه دوی یو شمیر ساحې هم په ګوته کړې. په دې کې یو ساحه دا وه چې د دواړو هیوادونو پوځونه یو له بل سره د پخوا په څیر مخامخ اړیکې او تماسونه ولري. امریکا او چین په خوا دغه ډول تماسونه درلودل خو بیا اخلال شول. د نوموړي په وینا دویم داسې ساحې په ګوته کول چېرته چې د همکارۍ کول مناسب وي همکاري کول دي. په دې کې د مصنوعي مخدره موادو ساحه ده. د دې مخدره موادو یو ډول فینټانیل له 1345 کلونو عمر لرونکي امریکایانو د وژلو تر ټولو ستر لامل دی. د امریکا د بندنوی چارو وزیر زیاته کړه چې په دې اړه د چین رول ځکه مهم دی چې چین د دې موادو یو له سترو تولیدونکو هیوادونو څخه دی. بلینکن ټینګار وکړ چې یو له هغو موادو چې د پینټانیل په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي هغه د امریکا گاونډو یو هیوادونو عموما مکسیکو ته لیږدول کیږي. هلته تری فینټانیل جوړیږي او بیا امریکا ته لیږدول کیږي. په امریکا کې دغه مخدره مواد زیات خلک وښنی. د امریکا د بندنوی چارو وزیر وویل چې امریکا په دې اړه زیات مثبت اقدامات لیدلي. په دې کې د ځینو هغو شرکتونو چې د دې موادو په تولید کې ککړ دي د هغو لغوه کول هم شامل دي. بلینکن په دې اړه د واقعي پرمختګ لپاره د نورو اقداماتو د کړنو په کولو ټینګار وکړ. و دوی وویل چې په دې اړه پرمختګ شوه او دا خې چې په کوم ځای کې د دواړو خواو ګټي وي هلته دواړه هیوادونه ګډ کار کولای شي. هغه څه چې تاسو واوریدل هغه د امریکا د حکومت رسمي دریځو.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اوریدئ.